ټاپیان شول. چارواکو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې دغه چاودنه د څل عمل رامنځته شوې ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې او داعش د وو غړو او یو وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتره خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغو وسلوالو غوښتل په جلال آباد ښار او یو شمېر نورو سیمو کې د تروریزم اعمال سرته ورسوي. افغان امنیتي چارواکي په کندهار، زابل او روزګان کې د آتش بېته وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او اتلسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په جنوب کې د 215 اتل قلوردو ویان خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وویل د زابل په میزان نو بهر او شاجوی ولسوالۍ کې د افغان نړیوالو ځواکونو په توپچي او هوایي بریدونو کې یوازې 40 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي. په دغو ادارو تور دی چې ګواکې د چین په لویدیځه شنجن سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل متحده ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یوه امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپلې کلیزې په ورځ خپله او د څو نورو چارواکو تنخواګانې زیاتې کړې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم وخت را رسېدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمني واورو.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت این هفته. از رادیو آزادی و میزبانی ما وگم جوار خیلی خوش آمدید. شنونده عزیز، در این برنامه در مورد مشکلات روانی، راه های پیشگیری و اینکه چگونه تداوی می شود صحبت می کنیم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صبح حکیم الله صالح، متخصص امراض روان و اعصاب، مهمان ما هستند و در مورد اختلالات روانی صحبت میکنیم. اما قبل از این که دکتر صاحب صحبتهایشون را آغاز کنند، گزارشی را با هم یک جا میشنویم که در این مورد قبلا تهیه شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حدود 46% افراد دچار پریشانی و حالت اضطراب هستند. به گفته دکتران متخصص، عوامل مختلف سبب افزایش اختلالات روانی نزد افراد می شود. دکتران متخصص میگویند مشکلات زیادی از جمله جنگ، ناامنی، خشونت های خانوادگی، مواد مخدر، مهاجرت ها و بیکاری سبب بروز اختلالات روانی نزد افراد می گردد. بشیر احمد سروری، مسئول دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه، در مورد این که چی تعداد افراد به این مشکلات دچار هستند میگوید.
وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2018 یک سروی را تکمیل کرد که 2 سال وقت گرفت و به سطح ملی تطبیق شد و ارقام دقیقی را در قسمت 30 بیماری ها و مریضای روانی در اختیار ما قرار داد. جزئیاتش قرار ذیل است که مثلا اگر ما در سروی ببینیم 46% مردم مشکل روانی دارن، یعنی هنوز مریض نشدن و از خاطر این جنگ و پیامدهایش و فقر و بیکاری با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. از جمله 46 26%، یعنی تقریبا نیمش، به اندازه مشکل سپری میکنن که تا حد حدودی به کاروبار و زندگی خود نارس یا نارسایی نشان میدن. اما در قسمت مریضی ها اگر ببینیم، در حدود 4.8% مردم یا جمعیت مردم افسردگی دارن، در حدود 3.7% استراب یا تشویش داره، در حدود 1% مردم امراض شدید روانی دارن که ایجاب میکنه برشان دکتر متخصص و شفاخانه و بستر باشه، و در حدود 5.8% مردم عراض علائم مریضی صدمه روانی یا تروما دارن و با 1% افکار خودکشی دیده شده. مثلا در حدود 7.20% مردم افکار یا فکرهای در رابطه با خودکشی دارن، در حدود 7.39% ای افکار را به یک پلان تبدیل کردن و در حدود 3.42% پلان به حساب یگان اقدام کردن به خودکشی. این ارقام نتیجه سروی ملی صحت روانی است که در سال 2018 تکمیل شد.
دکتر بشیر احمد سروری میگوید فشارهای زندگی، عوامل ارثی و بیولوژیکی، فکتورهای مساعد کننده، فکتورهای تشدید کننده و فکتورهای مساعد کننده نیز سبب می شود تا یک فرد به مشکلات روانی مبتلا گردد. دکتر سروری همچنان میگوید زنان در مقایسه با مردان و اطفال در مقایسه با بزرگسالان بیشتر به اختلالات روانی مبتلا می شوند. به گفته دکتر سروری، معلولین، معیوبین، معتادین، افراد بیکار، مهاجرین نیز از جمله قشر آسیب پذیر هستند که بیشتر به مشکلات روانی مبتلا می شوند. دکتر سروری شیوه تداوی اختلالات روانی را چنین بیان می کند.
باید اما تو بگویم که بعضی حالات در صحت روانی عامل مشخص نداره، مثل مریضای دیگه که ما او را توسط یک روش هدف بدیم، به طور مثال میکروبی نیست که ما او را توسط یک دوا بکشیم. اکثرش مشکلات اجتماعی است، مشکلات ذهنی است، تنش ها است که ایجاب میکنه که روش های غیر دوایی زیاد کار گرفته شود، مانند مشوره دادن و روش های روان درمانی و کانسلینگ. و همین خاطر است که وزارت صحت عامه 850 کانسلر را تربیت کرد، در سیستم صحی پالوی دکترها موظف ساخت که هم روش دوایی را در حالات مثل درد و بی‌اشتهایی و بی‌خوابی استفاده کنند و هم روش غیر دوایی را در مقابله با مشکلات مثل بیکاری، فقر و خشونت های خانوادگی و خشونت های مبتنی بر جنسیت همون سازش و تطابق مردم بالا ببره. بنابراین روشی که ما استفاده میکنیم روش های دوایی و روش های غیر دوایی
هست. با اساس معلومات وزارت صحت عامه در حال حاضر 400 مراکز تداوی صحت روانی در سراسر کشور فعالیت میکند. وزارت صحت عامه در حالی از موجودیت مراکز تداوی مریضان اختلالات روانی در کشور سخن میزند که هنوز هم مردم در ولایات دوردست کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. خوب شنوندگان عزیز، گزارش را شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد سوالی دارید می توانید با شماره های 0700 822 755 و 0799 235 40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدید و ابتدا اگر در مورد صحت روانی معلومات رایه کنین.
تشکر. من هم به نوبه خود به شما و همکاران شما و همچنان به تمام هموطنان عزیز خود سلام عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
معلومات عمومی در مورد صحت روانی
بسیار خوب، چون موضوع بسیار مهم است و یکی از بخش مهم صحت است که مردم و هموطنان ما زیادتر از دیگر جامعه رنج میبره از مشکلات روانی. متاسفانه ما قبل از اینکه به این روز توضیح بدم که این کدام روز است، چون به مناسبت تعظیم روز هم از برنامه را شما تهیه کردین که روز جهانی صحت روانی یا World Mental Health Day، این روز تقریبا همه ساله از طرف انجام یا فدراسیون صحت روانی جهان یا World Federation of Mental Health تجلیل می شود که 10 ماه اکتبر می باشد و علت امی اهمیت به خاطر اهمیت نشاندن مشکلات روانی که دامنگیر ازی تمام جامعه و هر قشر جامعه و هر کسی است، یعنی هیچ کس مسئول از مشکلات روانی نمی باشد.
بله.
به صورت عموم اگر ما صحت روانی رو تعریف کنیم، صحت روانی میگه حالتی است که یک شخص توانایی خود را شناسایی نماید و قادر به سازش به فشارهای روانی باشد و همچنان شخص به طور فعال کار نموده و در جامعه خود را سهمگیر و نمود سازد. این صحت روانی میگم. یا به صورت ما بگویم که یک جزء مهم صحت است. صحت روانی یک جزء مهم صحت است. میگه که وقتی که یک شخص فکر کردن، احساس کردن، رفتار کردن، درک کردن محیط و ماحول خود را بداند، این را صحت روانی میگه. یعنی امی 4 بود بسیار مهم است: فکر کردن، رفتار کردن، احساس کردن و درک کردن که حالات و ماحول خود را درک کنه. یک چیزی را که ما یادآوری کنم بسیار مهم است و همراهان عزیز ما باید بدانند که صحت روانی یا کسی که میگه که مشکلات روانی یا تکلیف های روانی تنهایی نیست که کسی بگه که جنون یا دیوانگی است، بلکه مشکلات روانی بخش های مختلف دارد که متاسفانه هموطنان عزیز ما در این مورد معلومات کم داشته میباشه و یک نوع استیگما یا نکلکه ننگ پنداشته میشه پیش مردم. به این خاطر است که مردم این مشکلات روانی اصلا نمیپذیرد به خاطر عدم آگاهی آنها.
بله. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شنونده های ما روی خط هستن، میریم طرف شنونده ها که سوالایشون چی است. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوری سلامش
تستر مشیخ براونی ته بخیر رغلی مهربانی وک نمره ته وای د کم زینه دی اړیکنی ولی او بیا دی پختنه مطرح ک
خور صدرک زازی هم دی پکتیا ولایت نزد خپل دین ډاکټر سره نه دا پختنه ده یعنی کله چې یعنی کومې سی اپی کی وشي یا کوم د افغان خبر یا د رسنې د لارې خپل پر سر وسو ګورم اواز بیا د سوال د سید اعظم سی بل رقم شنیږي میږي وند شي بس حالات نه لګډ وټ شي کله واره دا حمله نو سی وای روانه تیر شي او کله واره می وګورځي و چې می وګورځي نو دا نه سی غخونم ته چا مزبم ته چم دات څه بس یو پنځه لس دقیقې دا سی خراب او په خپل حالات کې نو به چې سیک شوم دا ټول بدن نه سی درد کوي دا ورغلم دا ډاکټر ته ورغلم او در شکر د درست دي ته کابل کې یو دوه رقم بولې راکړې یعنی ټیګرال په نامه او ایتیوال په نامه وای دا خورا بس هغه چې خورونه بیا د سی لک سره کنټرول کیو او کدی هغه نه خورمونو بیا مغه سی ګډ نو میکلا دا دا چې د سینور کومه تداوی کومه لارې شته.
اها ډیر زیاته مننه سید عارف زازه. ته په تمه اوسه ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وای. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه زازه صاحب، یو خبره د موضوع د کنه چې د رواني ناروغي او کچيري تاسو څرنګه حکایت کوي او څرنګه متعبیروي یا توسع مقتدا خپل مشکل یا ستونزه وای فکر کوم دا یو ډیر تحلیل ته ضرورت لري ترڅو ځینې پوښتنې د تاسو نه وشي. دا طبیعي خبره ده چې امدغه د هموږ هیواد کې متاسفانه چې وایي چې نیم نفوس نه زیات د موږ هیوادوال د رواني ناروغۍ نه رنځ وړي او دا علت هم د خود لشه ده چې دوامداره جنگونه، انفجارات او همدارنګ ظلم، جبر، بیعدالتي، مهاجرتونه او فقر دا هغه اسباب دي چې دا ستونزې لمنده. تا خپل ویل چې کله یو انفجار وسی یا چیرته واقع وسی نو واقعي ورسره د حالات را پیدا کیږي او دا اوس فرق کوي چې تاسو موږ نن زده نه کوم ډاکټر ته ورشي او ټول هغه ستونزې او مشکلات تاسو لري ډاکټر ته قصه وکي پس لغنه به تاسو ته پیدا شي چې ډاکټر به تشخیص وکي چې تاسو ستونزې څه شیدا په صورت دی مو ویلای شم چې دا کومه دوا چې تاسو درکړل شوی ده او کوم څه چې تاسو قصه کوي دا لږ سره تناسب نه خوري بیا هم په هر صورت هغه به ډاکټر صاحب قضاوتي نو تاسو کچیر مکمل خپل ستونزې ورته ویلی ممکن دی هغه پاسه تاسو دوا درکړل شوی په هر صورت بیا هم کېدای شي کچیر تاسو جوړ شوی نه یو ډاکټر ته نږدې ډاکټر ته ورشي او خپل ستونزې مکمل ورته وایي چې حالت سره هم پیهي کی څومره وخت نیسی او دا واقعیا سره هم تاسو باندې تاثیر کوي.
بله ان شاء الله چې سید عارف زازی به د خپل پښتنو جواب اخیستی وي ور به شو نور اوریدونکو ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خورجان سر جوړه په خیریت
په خیر اوسې په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني وکنم درته وایا د کم زینه دی اړیکنی ولې
زه احمد شاه نوم لرم د پولیس خدمات څخه ستاسو تماس نیولې دی تا او ډاکټر صاحب سم کارام ته سلامونه وړاندې کوم.
اها وعلیکم السلام احمد شاه د محبس نه مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړه.
زه دا روانې تک په کوم دغه د صاحب ګولې خرمه تقریبا یو اتکل چې د رسپریډون په نامه او سپټالو تران او تا ګولې خرمه نو وس تاسو واخه پر بلازه خرمه و چې دا کته کوم یو شپه ونه خو دا ټول په تن می داسې چې لکه برق چې می ورته بس دا شریزه لکه برق فرنټ نه چرکه یې
احمد شاه سمد ته په تماس سره ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه احمد شاه ور د تاسو د سوال پک له باندې چې تاسو دوه قسمه دواګان تاسو نوم واخیست خوړی یو خبره ده چې تاسو په دې حق له باندې موږ معلومات حاصل کوو چې تاسو کوم ستونزې درلودله یا کوم ډاکټر تاسو دغه دوا درکړی ده د کوم ستونزې په اساس تاسو تجویز کړی ده یو ده خبره. دویمه ده خبره ده چې تاسو وایي اته کال زخرمه اوس فعلی حالت هم څنګه ده د پښتنه چې باید تاسو نشوي وای او باید وشي خدای په رادیو له طریقه فکر نکوم چې وشي او د دوا د کوم هدف لپاره تاسو درکړی یعنی کوم ستونزې تاسو درلودله او دریم مسله ده چې هیڅ کله رواني او د اعصاب کوم ګولې یا تابلیتونه یا دواګان تاسو خوري هغه دفتن مقته کوي هغه به د ډاکټر په مشوره باندې تاسو استفاده کوي د ډاکټر په مشوره به تاسو دوز جګوي او بل اخره د ډاکټر په مشوره به تاسو قطع کوي اکثریت رواني ناروغي او دواګان چي دي کله چې تاسو د درمل خوري نو دفت نه کچيري قطه کې پس د یو دوامدار خوراک نه هغه قطه شي نو د هغه دي هغه د قطه دوايي ستونزې منسره وړي، یعنی کوم اراس کې د دوا په قطه کې دوکې منسره زي هغه اراس منسره داسې صحیح واقعي او صحیح وای چې کله تاسو دوا دفت نه قطه کوي تاسو د ستونزې پیدا کیږي. کچيري تاسو فعلا لپاره صحت ولري او د دې ستونزې نه تاسو جوړي نو تاسو دوا کچیر قطه کوي دوا په تدریجي شکل قطه کوي دفعتا به نه قطه کوي ترڅو د دې ستونزې تاسو نوم واخیست د غبایس نشي.
بله نور اوریدونکو په کرخه دی ور به شو نور اوریدونکو ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بله و تاسو غږ مونږ ته راځي، مهرباني وکړئ خپل نوم راته وایست او د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
اغه امیر د جلال آباد نه خبرې کوم تاسو سره.
اغه امیر له جلال آباد څخه مهرباني وکړه اغه امیر خپل پوښتنه مطرح کړه.
دا غزما سوال خو له طولانی غونډې نه کله وخت خاطر راکې دی را بخینو
ډاکټر. بله مهرباني
وکړه. ډاکټر صاحب محترم، مې دا سوال ده چې زمونږ یو دوست وو دا تقریبا د یو میاشت یو چیرته باندې وو، هلته باندې وو خو په هغه بند په موده کې یو چا سره باندې وو، هلته ډېر داسې ناخواري لیدلې دي چې کسانې پرې وژلي دي او تقریبا دی شپږ نفره کې نفاتي ژوندي په دېو کښې ډېر اخلاص وو چې را اخلاص وو نو اوس چې کله کور کښې ناست یا چېرته مونږ ملګرو سره ناست کي چې دا د چای ګلاس ګلاس کړي داسې لړزه تېرا چې دی چپه شي یا د شپې داسې یو غږ کوي چې هله راغی داسې یو ترس یو وهم غوندې نورو توازن هم تقریبا د لاسه ورکړی ده او کله ناکله داسې حالت سره مخامخ کېږي.
مننه
آقا میر، د ناروغ په هکله واقعیت کوم ستونزې چې اوس ورته پیدا شوي دي دا سبب همدغه ناخواله دی چې د باندې تېرې شوي دي، یعنی تاسې یوازې تاسو ته نه بلکې ټولو هیوادوالو چې دغه رادیو اوري او د اوس د ما غږ اوري دغه نظر د هېڅکله ځان سره نه ساتي او دا د د مولو خوا رد ده چې هیڅ رواني ناروغۍ تداوي نه لري، بلکې هر رواني ناروغۍ چې دي هغه تداوي وړ دي او تداوي کیږي. د دغه ستونزې د تداوي لپاره بهترین دا ده چې مخکې هم جناب رئیس صاحب د راپور کې ویلې چې موږ په ټول افغانستان کې 400 مراکز لرو، نو تاسو کولی شئ چې په کوم نږدې کلینیک ته چې هلته سایکو سوشل نرسان دي یا هلته د رواني ناروغیو لپاره مشاورین دي هغوی سره تاسو ورشئ مشوره ورسره وکړئ که چیرې هغه سایکو سوشل کانسلنګ یا مشوره یې ضرورت وه نو مشوره به ورته ورکړي او که دوا ته ضرورت وه نو ممکن ډاکټر ته دوا ورته ورکړي او یا هم کوم د رواني ناروغیو ډاکټر ته یې ورولیږي. نو تداوي وړ ده او تاسو کولی شئ چې کوم نږدې ډاکټر ته ورشئ او دا ټول ستونزه او مشکل ورته وایي
انشاءالله چې تداوي بشي. بل اوریدونکی په کرخه دی، د سوال به واورو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
مننه کوم، زه سایل کونړی د کونړ څخه تاسو سره په تماس کښې یم. تاسو ته ډاکټر صاحب ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړه خپله پوښتنه مطرح کړه.
زما د ډاکټر صاحب سره پوښتنه داسې ده چې ما یو وخت کښې راته مکوسره سګرټ څکله، سګرټ مې څکله او سګرټ مې ناڅاپه تب پرېښودله او بیا مریض شو. د ما نو اوس داسې احساس را سره پیدا کېږي چې مثال پاڅېږم او دا کار زه نه شم کولی، زړه مې هم داسې کته ځي مخ پورته نه ځي. آیا چې دا د رواني سره کماغ لري که نه؟ د دې تمکو کوم مشکل دی؟
بس دغه یوه پوښتنه مو وه.
بله پوښتنه هم لرم د دې نه، مې هغه خبره داسې ټکې پیدا کړې چې اوس د ډېرو خلکو چې خبرې چې کوي ناڅاپه احساسات شېږم، خبرې زړهمه جلاسې نه کوي زه به خبرې کوم او داسې غصه زیاته را ځي چې دا هم دسې راکم اړیکه لري دغه سګرټو پرېښودلو سره او که رواني کوم
مشکلداسې
مشوره او هدایت راته وکړي.
سمه ده، تاسې په تمه اوسئ ډاکټر صاحب، تاسې ته مشورې درکړي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه سایل صاحب، یو خو دې ډېر ښه کار کړی ده چې سګرټ دې پرېښې دي او دا د ښه تصمیم نیولی ده او نور هیوادوالو ته هم وایي څوک چې سګرټ څښوي یعنې دا اوس د تصمیم ونیسي سګرټ پرېږدي. سګرټ پرېښودل یو تصمیم غواړي، دا هېڅکله په زور نه کېږي، په قاطعیت نه کېږي، بلکې یو څوک چې خپل ځان سره تصمیم ونیسي چې بس زه پرېږدمه د پډیر اسانی سره پرخدل کیږي ټول مخدره مواد او ټول هغه نشکون کی مواد چې سو غواړي چې احتیاط لري او د پری دی نو ډیر په اسانی سره پرخدای شي خدا یو قاطع تصمیم غواړي چې خپل شخص ونی شي نو دا خو کار شوی دا او تصمیم صحیح نیولې ده تاسو چې کومه ستونزه وسویلې ده ممکن د سیګریټ نه وي ځینې حالتونه ما تاسو عمر پښتنه نه کړی چې عمر به مسمرې شاید عمر مل 45 نه زیات وي ځینې اوقات نور اسباب هم کېدلای شي چې د ستونزې سبب وشي چې مثلا ته کوشش کوي چې هر چیرې تخپل ځان مطرح کړي هر خبره باید تو کې دا ممکن یو نوبل تکلیف ده چې وسواس کې راځي ته فکر کوي چې بل څوک خبرو کې اشتباه وکړي غلط خبره وکړي نو ته خپل دا خبره وړاندې کوي شاید یو بل تکلیف کې راځي ممکن دا یو استرابي تکلیف ولري د رواني ناروغینه نو دا هم بیا دته اړه لري چې تاسو نه مکمله ترخصه واخلئ شي تاسو ستونزې پکل باندې ممکن دې ستونزې تاسو یادوري وکړل نور ستونزې هم ولروي کچری دا ټول یو ډاکټر رواني ناروغي ډاکټر وي او یا هم روانشناس وي دینه ووري تاسو دې ته ووروي نو ان شاء الله تاسو ستونزې به ورسیږي او د حل لار به پیدا کی
ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو مختلف پښتنې وکړلې یو پښتنه بازه د دې پښتنو په تړه وکم چې ډیره ناروغي یاد کړلې ډیر علتونه یاد کړل تاسو وایئ چې علمي علتونه کم دي د دغه ناروغي
مننه مخکې دنه چې په دې د دې ناروغي په اسباب باندې وګورو دا د ورلد منټل هیلث ډے هر کال هر کال د کال د اهمیت لپاره او د یو ناروغي د اهمیت لپاره په دې کال باندې نوم غدي 2019 کال باندې نوم یې خیدا چې منټل هیلث پروموشن او سوسایډ پریوینشن یعنی د رواني روغتیا لپاره باید موږ هڅه وکړو او د خودکشی یا ځان وژنه باید مخنیوي وکړو ولی د سکل ځان وژنه ډیره مهمه وبلله ځکه چې سکل کوم امر چې راغلي دي تقریبا هر کال 800000 کسان یعنی 800000 کسان و ځان وژنه کوي په هر څلويختو ثانیو کې یو کس په ټوله نړۍ کې د ځان وژنه لاس مړ کیږي هر ورځ هر څلويختو ثانیو کې یو کس ځان وژنه لوزنه وزل کیږي او مړ کیږي ځان وژني او اکثرا بل احمد د دې نوم چې د نومې خدای چې پریوینشن اف سوسایډ یا د مخوجن ځان وژنې مخنیوي علت هم د خدای دا چې دا ځکه اهمیت لري چې اکثرا ځان وژنه چې کوي ځوانان کوي یعنی هغه څوک چې عمرونه له 15 سنه تر 90 کلو وي او دریمه خبر دا چې دا اکثرا د ځان وژنې په هغه ملکونو کې کیږي چې یا نیمه متوسطه یا هم کم عواید لرونکي هوادونه وي او بل عديدي وسایل اکثرا کسان د غزلان چې د وسایل نه استفاده کوي دوی خصوصا زرانه دي مرګي مو شاده غد حشرات زد دواونه استفاده کوي او نارینه اکثرا د مرمیونه او یا هم د ځان جوړندولونه چې ځان ورته په حلقه ویس کوي دغه نه استفاده کوي نو ځکه دغه اهمیت لري په عمومي صورت باندې ټول رواني ناروغي او لکه مخکې رئیس به هم ویلې چې د رواني ناروغي مکمل سبب معلوم نه ده نو ځکه رواني ناروغي تر رواني ناروغي نه وي بلکې رواني بنظمي وي یا اختلالات ورته وي یا سایکاټریک ډیسارډر ورته وي په عمومي صورت باندې درې ډوله اسباب په دې کې وای رول لري یو بایو سایکو سوشل یو بیولوژیکي اسباب دي او بل سایکولوژیکي اسباب دي او بل محیطي اسباب دي په بیولوژیکي اسبابو کې څه ډیر رول لري هغه د عصبي حجراتو هغه سیر کې چې کوم مدار سیر کوي د هغه کې غیر نورمال وظیفه کله چې صورت ونیسي دلته د ستونزې منځ ته وړي او یا هم یو نو مواد د هغه مواد او تغیرات چې په نوم د نیورو ترانسمیټرونو یادېږي د هغه مواد کمبود په دغه سیر د عصبي حجراتو کې دغه سبب کېدای شي دویم بیولوژیکی سبب چې ډیر مهم ده هغه هم جنیټیک ده کچې د کورنۍ نږدې غړي پلار مور خور ورور کاکا ماما چې د اول درجه د کورنۍ غړي لري کچې د په دې ناروغي اخته وي دوی هم اخته کېدای شي درېمه علت بعضی انتانات یا میکروبونه دي چې په کوچنیواله کې سړی یو ماشوم په گرفتار شي ورسته بیا هم په دې ستونزې روان اخته کیږي بل بیولوژیکی اسباب کې د سر ضربه هم په دې کې رول لري همدارنګ په کوچنیواله کې د تولد وخت کې او یا د تولد نه ورسته په کوچنیواله کې عصبي یا مغزي صدمه هم د دې سبب کېدای شي. نور اسباب چې خو یې هغه غیر متوازنه غذا ده، دا هغه اسباب دي چې بیولوژیکی اسباب ورته وایي. بل سبب چې دا هغه سایکولوژي اسباب دي، یعنی په حساب رواني اسباب. کله چې یو څوک په ماشومتوب کې تهدید شي یا دوامداره شکل باندې توهین شي، اکثره کورنۍ کې متاسفانه دا شی پیښیږي، او یا هم فزیکی او جنسي ځورونې صورت ونیسي په کوچنیواله کې، او یا هم په کوچنیواله کې د والدین لاس ورکی یعنی یتیمان پاتې شي د مور لخوا یا پلار لخوا، او یا هم غفلت او بی پروايي د مقابل کې وشي، نو دغه په دې ناروغي اخته کیږي. او دریم اسباب چې کوي هغه محیطي یا ټولنیز اسباب دي چې مرګونه په خزو کې طلاقونه همدارنګ کورنۍ تاوتریخوالی چې اکثرا صورت نیسي په کورنۍ کې، او همدارنګ ضعیف اعتماد په نفس یو شخص، دغه هغه اسباب دي چې په دې کې رول لري ترڅو یو کس د رواني ناروغۍ باندې اخته شي.
بله، مننه. د خبرونه وخت هم کم پاتې دی، ور به شو اوریدونکو ته چې اوریدونکو څوک دی او څه وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د برخیل خوری زمای تاسو د جناب ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیکی باندې کوم.
اها، وعلیکم السلام. ستاسو د رادیو غږ جیک دی لګی ټیټ کئ، مهرباني وکئ پوښتنه مطرح کړئ.
جناب ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده، رواني تکلیف یا جنون دواړه یو مرض دی او فرق لري؟ آیا د رواني تکلیف دا د لیونتوب یعنی جنون د ابتدا او شروع ده او کنا دی فرق لري په خپل مابین کې؟ او دا که فرق لري نو فرق به څه کې؟ ډاکټر صاحب واضح کړئ تاسو نو
مې راغلی. بله بله، ډیر زیاته مننه. مخکې هم ډاکټر صاحب په خپل خبرو کې دې خبرو ته اشاره وکړه، لوي ویلې، خو بیا به هم تاسو ته معلومات درکې، مهرباني وکړئ ډاکټر.
چې وخت هم کم ده، زبلند وایم چې دغه جنون چې د روان ناروغي یو برخه ده، او ډیره کم فیصد یو برخه ده چې د پدې ناروغي باندې اخته کی، یعنی د رواني ناروغي په یو ګروپ کې هم دا جنون هم راځي چې مختلف ناروغي پکې شامل دي.
ډاکټر صاحب، د خبرونه وخت هم کم پاتې دی، په دې باندې به خبرې وکړو چې څنګه کولای شو د رواني ناروغیو مخنیوي وکړو په خاصه توګه ځوانانو کې.
یو خبره ده چې یو خو د رواني ناروغیو پاک لبانې کزه وایم ده، او مصر باندې ګران اوردن کې باید دا هم واوري او جدیده خبرونه سي چې هیڅ رواني ناروغي شرم یا استګما یو ننګ نه ده، او د تداوی وړ ده، باید تداوی ته هڅه او کوشش وکړي. دویم، هر رواني ناروغي چې تاسو ته ډاکټر تشخیصوي او تاسو درملنه درکوي، د تداوی وړ ده، هیڅ کله باید تاسو په دې کې تداوی کې ورستواله ونه کوي، او همیشه باید سبقت وکړي او زر تر زر ډاکټر ته لاړ شي ترڅو ستونزې محل شي. دریم، ټول رواني ناروغي باید یو ستونزې په شکل باندې وپیژندل شي، یو ناروغي په شکل وپیژندل شي. د رواني ناروغي سره د تبعیض صورتونه نیسي، یعنی په دې معنا چې لکه څنګه چې یو څوک د زړه ناروغي ولري یا د شکر ناروغي ولري، هغه ته کوم اهتمامات نیول کیږي، همدارنګه باید د رواني ناروغانو لپاره هم همداسې اهتمامات ونیول شي. او په درې څلورمه خبر ده چې دا تاسو باید د رواني ناروغي په اړه باندې مکمله آگاهی او پوهاوی پیدا کړئ، ستر څو کوم ستونزې لکه چې د مخکې ورور هم پښتنه وکړله چې جنون وس کوم تکلیفو کې راځي، بلکې رواني تکلیفو کې راځي. او اخري خبره دا چې کوشش دی وکړي چې د ډاکټرانو توصیه چې تاسو ته کوي، خصوصا هغه ډاکټران چې د رواني روغتیا ډاکټران وي، د هغوی توصیه تاسو په دقت سره ووري او عملي کړئ.
بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، له تاسو نه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ، او له ټولو دوستانو نه مننه چې د خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. دوستانو، د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدو. و تربیه د خدای پامن.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.